آزاده پاسپورتی
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې په ریل ګاډي کې د سیشن بي د ورځې برمته شوي کسان خوشي کړي دي او ډېر خمل وشلې دي. دا خبر د بلوچستان د ازادي پوځ BLA رد کړی دی. د دې ډلې اعلامیه د بلوچستان پوسټ په نوم آنلاین خپرونې نن خپره کړې ده چې ځینو نړیوالو آژانسونو لکه رویټرز هم راخیستې ده. په اعلامیه کې BLA وایي دوی 50 برمته پوځیان وشلې دي او 244 ورسره دي. د پیښې ځای بولاندې چې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لري دی، نو د ادعا او سپیناوی ممکن وخت غوړي. خو دې پیښې یو ځل بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ تورونو ته لار پرانستې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شفقت علي خان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل هغه ترهګر چې په بلوچستان کې پر ریل ګاډي برید کړی و له خپلو مشرانو سره چې په افغانستان کې دیره دي په ارتباط کې و. د پاکستان پوځ تر دې مخکې ورته تور پوری کړی و او دا یې هم ویلي دي چې د دې برید پلان په افغانستان کې تنظیم شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د پاکستان د پوځ تورونه بي بنسټه وبلل او ویل چې پاکستانی لوری دي خپل امنیت ته پام وکړي او د دې پر ځای چې بي مسؤلیته سرګندونه کوي خپل کورني مشکلات ته حل کړي. د دا ډول تاویلي ماویلي خبرو نتیجه به څه شي؟ په کابل کې داسې حکومت حاکم دی چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او په اسلام آباد کې داسې حکومت دی چې له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دی. دلته مو د بحث لپاره شینکی کړوخیل د سیاسي چارو کتونکي او نصر الله ستنگزی د سیاسي چارو کتونکي ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم اسلام آباد ته به ورشو. له هغه ځایه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان را سره دی. د بولان د پیښې په ارتباط نن د پاکستان په مرکزي پارلمان کې هم بحث شوی دی. تفصیل به له طاهر خان څخه واورو.
په بلوچستان کې چې کوم اورګاډي د مسافرو هغه باندې برید شوی او وروسته بیا ګڼ شمېر مسافر هغه یرغمل نیول شوي وو، نو په پاکستان کې اول ځل دی چې داسې پیښه شوې ده چې یو اورګاډي د مسافرو هغه اکثر کسان یرغمل نیول شوي وي او په هغه باندې یو اسې خبردونه پخوا هم شوي دي. په د ریل چې کوم هغه پاټلې وي لیک وي په هغه باندې کرخه باندې هم شوي دي، خو دا اول ځل دی چې دومره ګڼ شمېر کسان هغه اورګاډم په کنټرول کې واخیستل شو او خلک هم یرغمل نیول شو. نو باسونه په دې باندې په پاکستان کې شروع شوي وو، شروع شوي دي او په ملي اسمبلی کې په دې باندې نن یو بحث هم وو په دغه د بلوچستان په حالاتو باندې، بیا په دغه پیښه باندې په ځانګړې توګه. او اپوزیشن خو دا غندلې دي، البته تیره ورځ اپوزیشن غوښتل مخالفو ډلو په پاکستان تحریک انصاف په ځانګړې توګه چې په دې موضوع باندې بحث وکړي، او چې کوم د اپوزیشن مشر دی عمر ایوب هغه بیا هغه ته خپل اجازت نه ورکړ شوی چې په دې موضوع باندې وینا وکړي، ځکه حکومت خاموش وو. خو وروسته بیا
فکر کوم تخنیکی ستونز رامنځته شوی ده. له طاهر خان سره مو رابطه قطع شوه، خو دومره پوه شو چې نن د پاکستان په مرکزي پارلمان کې په دې اړه بحث شوی دی او په ورته وخت کې اپوزیسیون د پاکستان په واکمن حکومت انتقادونه کړي دي چې د بلوچستان مسلې ته سطحي کتنه کړې ده.
د آزادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له آزادۍ رادیو
را بشم. باسته له دوړو میلمنو اغلی کډوخیل او شاغل سنگزی څخه مننه کوم چې زموږ بلنه یې منلې ده. اغلی کډوخیل کلمړی له تاسو څخه وورو، د بلوچستان امنیتي وضعیت د جنو راپورونو لمخې د 2015 کال لپاره هم په خرابېدو ده. د دې وضعیت خرابې به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر ولري؟
سلامونه او درناوی تاسو ته د پروګرام په لور کوم کتون کده او همدارنګه خپل استاد ته په معلوم دار که چیرې وضعیت په بلوچستان کې خرابیږي، زه فکر کوم چې دا د دې اغیز به د افغانستان نه بر علاوه په ایران همدارنګه په نورو مناطقو باندې به هم لري، ځکه چې دا صرف نامنی د یوې منطقې یا بې ثبات کېدل د دې نه مختلف ګروپونه مختلف مناطق افرام منطقې مناطق له دې نه ګټه اخلي. نو دا نشي كده چې صرف په افغانستان پورې مرتبط وي. او اول خو غواړم د یوه ادعا د شخصي نظر رد کړم چې د بلوچستان موضوع اوسنۍ موضوع نه ده چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج همیشه غواړي چې چون دوی په دې ټولو مسایلو کې اساس یا بنیاد دغه ټولو مشکلات خپله غلط پالیسي د اردو د پاکستان او د پنجاب برلاسي او توپیري چلند له نورو اقوامو سره دی چې هغه دوی غواړي اوس په افغانستان پورې مرتبط کړي. د نننۍ خبر نه دی بلکې د دې پخوانی دی او دوی دې لپاره چې برات پیدا کړي او خپله ناکامي پټه کړي نو دا په افغانستان پورې مربوط ګڼي. خو که دا منطقه چیرې نارامه کېږي معلوم دا اول خو مثلا افغانستان سره بلوچستان سره شریکه پوله لري او په دې پوله کې چې څومره چې نارامي راسه ولې خو تاثیرات خو په دا تګ راتګ د خلکو باندې دی. امنیت به څومره خرابه شي، خلک به څومره له هدفي وژنې یا نور مشکلات سره مخامخ شي، مثلا په تجارت باندې ډېر اغېزه درلودلی شي، مثلا توکي به راوړل مشکل سره مخامخ شي، دا قیمتونه د مسایلو باندې به تاثیر وکړي. همدارنګه له همدغه وخته ځینې کړۍ چې غواړي چې امنیت په افغانستان کې هم خراب کړي کولی شي ډېر استفاده وکړي، خصوصا داعش له دې موضوع نه ریښه کولی چې یو استفاده وکړي، ځکه چې همدغه فرصت دی. هر وخت چې ګروپونه ناراضه کېږي یو ساحه نه همده کېږي دوی د سربازګیري لپاره، د دوی د پټنځایونو لپاره، همدارنګه د دوی هغه بسه هغه حمله تقویه کېږي، ځکه چې د یو بل ته لاس ورکوي او تر څو پورې د یو بل سره همکاري وکړي. همدارنګه کېدای شي نور مذهبي حرکتو دلته پیدا شي. تر څه فکر کوم چې په سیاسي لحاظه، د اقتصادي لحاظه، امنیتي لحاظه تاثیرات هم په افغانستان باندې بوي، هم به په ایران باندې بوي، هم د هغه پروژې چې د چین او د پاکستان تر منځ ده د سیپک باندې بوي. نو زه فکر کوم چې د دې تاثیرات به خورا زیات
مننه. په همدې برخه کې به د پوهنې سنګسي نه سره هم واخلم. سنګسي صاحب، د بلوچستان مسله لکه څنګه چې اخلي کړوخیل هم اشاره ورته وکړه، له ایران سره یو ډول تړلې ده. د 2014 کال د جنوري په 14 ایران په بلوچستان کې حمله وکړه، بیا دوه ورځې وروسته پاکستان په ایران کې حمله وکړه، او هڅه هم د ایران د سیستان او بلوچستان یالت ګډوډي هم د ایرانی چارواکو په باور د پاکستان د بلوچستان اثرات. څنګه تاسو یې څنګه ارزوي چې بلوچستان د سیمه بے ثباته کولای شي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، جناب سفیر صاحب ته، درنو اوریدونکو ته. باید ارز وکړم چې اساسا د بلوچستان مشکل له 1948 کال نه راپته خوا شروع کیږي. هغه وخت چې پاکستان غواړي چې بلوچستان یا یو وختل چې بلوچستان د خپل خاورې جز وګڼي، په هغه وخت کې د کلات خان په نامه یوه جبهه راپورته شوه او درات تسلیم نادرانه وګڼه، او د پاکستان د هغه وخت د پوځ او حکومت وړاندې مبارزه شروع کړه. د ایران مسئله که تاسو اشاره درلوده، ایران کې هم دا مشکل اوسنی مشکل نه ده. اساسا دا د 19 پیړۍ په آخرو کې له 1901 کال نه وروسته ګول سمیت په اصطلاح هغه سرحدي کرخه باسي، او په هغه کې بلوچستان په دوه لویو برخو ویشي چې یوه برخه یې بلوچستان بلوچستان ده، او بلې د اوسنی بلوچستان ده چې په پاکستان پورې متعلق وي یا د هغه وخت په هند برتانوي پورې متعلق وي. دا پرابلم په تاریخي لحاظ د هغه وخت شروع کیږي. اما د ایران په تیرو نظامونو کې، حتی شاهي حکومت کې، زه به تاسو ته یو روایت په اختصار ووایم چې میر اسدالله علم په خپل خاطراتو کې چې د ایران د پادشاه د لسکلن د وروستۍ لسکلن دورې د دفتر رئیس تیر شوی وایي چې کله چې داود خان په افغانستان کې کودتا وکړه، نو د ایران د حکومت لویه وارخطایي دا وه چې داود خان چون له شوروي سره نږدې اړیکې لري، له هند سره نږدې اړیکې لري، ممکن بلوچستان تحریک او د باعث وګرځي چې یو نوی بلوچستان رامنځته شي. دا بحران په ایران کې له هغه وخت نه مطرح ده. له همغه زمانې نه وروسته چې په ایران کې آخوندان حکومت ته رسیږي، هغوی معمولا په دوو لحاظو له بلوچانو سره ناوړه چلند کوي. یو دا ده چې بلوچان هلته حمله کوي، پاکستان بلوچان اکثریت روحیه دا ده چې یو مستقل هیواد باید ولري، او له بلې خوانه مسله دا ده چې اکثریت بلوچان یا ټول بلوچان حنفي مذهب او سنی مذهب دي، چې دا د ایران په نظام کې د تشیع حاکمیت سره په مخالفت کې واقع کیږي او تاسو ویلې چې حالته ځینې افراطي اسلامي ګروپونه دا اوس د جیش العدل په نامه فعال دي چې د ایران حکومت ته سرخوږی جوړوي. زه فکر کوم چې دغه وروستۍ پیښه یا دته مشابه پیښې کولی شي په ایران کې هم بې ثباتي رامنځته کړي او دا د ایران دپاره یو ښه خبره نه ده. او لکه ستاسو ورته اشاره درلوده او لکه چې سفیر صاحب ورته مخکې اشاره درلوده، دغه حرکات په مجموع کې په دغه سیمه کې بې ثباتۍ ته لمن وهلی شي. دا په داسې حال کې ده چې هم ایران په لوی اقتصادي ستونزو کې مواجه ده، له غرب سره بالفعل په ټکر کې مواجه ده، دا به یو نیمه جبهه ورته خلاصه شي. او پاکستان لکه ستاسو سر کې ورته اشاره درلوده، دا اوس نه په امنیتي لحاظ ثبات لري، نه په اقتصادي لحاظ او نه هم په سیاسي لحاظ. دا به ثباتي کولی شي په دې سیمه کې په ټوله کې نوی پرابلمونه راوځي.
استاد سنگزی، تاسو د بلوچستان تاریخ ته اشاره وکړه. د کلات خان احمد یار خان باندې چې کله په 1940 کال کې د پاکستان له جوړېدو یو کال وروسته فشارونه زیات شول، د موافقه وکړه چې د پاکستان برخه شي کلات. لهغه د دغه تاریخي پیښه په استناد اوسنی بلتون غشتون کې په بلوچستان کې بیا بیا دا خبره کوي چې بلوچستان د پاکستان د خاورې برخه نشي ګرځېدلی او باید د پاکستان د خاورې برخه نه وي. دغه مبارزه که په دې شکل باندې روانه وي، هر وخت چې جغرافیا ته تهدید پیدا کیږي، دا هم په خپل نور شاوخوا جغرافي نه تهدیدوي.
کامل اند کلات خان مسئله لکه اساس او اشاره د دوه وسه دغه نه چې دغه په اصطلاح حرکت تکول کیږي، بیا دا توافق کوي. اما دا توافق او جاویدانی توافق نه ده، د لپاره چې کلات خان خپل یو جنبش نه د ټولو بلوچستانو استازي چې د پاکستان سره دا په اصطلاح د الحاق ومنه، او رستنه نسل خصوصا د بلوچستان د نوې خوځښت د بلوچستان د ازادۍ اردو یا پاو زیادیگی دال 2002 کال نه تاسیس شوه او 2004 کال نه را په دغه عملا په خپل عمل پاوزی عملیات شروع کړي. یقینا لکه تاسو اشاره ورته درلوده، کچېره په جغرافیک بدلون راځي، دا په یقیني ډول په نورو سیمو باندې هم خپل تاثیرات کولی شي، حتی قومي مذهبي او نژادي حرکتونه او جنبشونه نوی را برسیره کیگی، او هر یو در قوم یا مذهب یا نژاد پر مبنا به نوی و جغرافی و درامنسته که دو مثلا مطرح کیگی. دا یقینی ده چه دا همین تاثیرات حاضر هم داری.
مانه نه آغلی کروخیل، مخکې تاسو دا خبره وکړله چې دی بلوچستان نارامی ممکن دی افغانستان خواته هم منفی تاثیرات ولري، لیکن اوس چې درا پرونو لمخي ورته ګورو، د بلوچستان امنیتي وضعیت ګډوډ دی. تقریبا ل یول سورز رئیس د جنو راپورونو په استناد د پاکستان او ایران ترمنځ د لارې چې تیر شوه ده، د بلوچستانو په لاس کې ده. البته موتریزین در غون شي وي د لارې بند کړې ده، تجارتي مالونه نه پریشتي، سپدې لارې تیر شي او صادرات وشي، او دوی وایي چې د دوی هغه ورکشوي کسان باید راخوشي شي. په ورته وخت کې لکوټي بهر د راپورونو لمخي حتی د بلوچستان په مکتبونو او شوانځیو کې د پاکستان ملي ترانه چې سهار باید وویل شي، دغه په ځای باندې بلوچستان هڅه کوي چې خپل ترانه ووایي. دغه وضعیت ستاسو په باور په کومه خوا روان دی؟ نو دا خو امنیتي وضعیت کړکېچن دی، تاثیرات یې ولې تر اوسه پورې په افغانستان باندې ډېر محسوس نه دي؟
ګورید د بلوچستان مسله، خو بلوچستان په خپله خوښه نه ده پاکستان سره یوځای شوی، بلکې خان کلا دې ته مجبور شوی دی چې مثلا باندې حمله شوی ده، زور زیاتی وشو، او دې ته مجبوره سي چې دوی سره پاکستان یوځای شي. اما اروپا پاکستان اگر خودمختاریانه چه ده صوبایی یالتونه باید ولری ده اروپا رو محدود کرا و ویل تقریبا واکه خیستان شوائده. دوی اقتصادی لحاظ دیر زیفه دی دوی منابع را استفاده که گی دوی پا منابع بعدی نور کسان عزیز هم را گذاری که او گرده طول پنجاب دنزی دوی نه اقتصاد پیاورای شد، نه دوی رشد وکه، نه دوی امکانات برابر شد، نه دوی تعلیم پسر فهره لگه. پاکستان یو غلطه پالیسی سره رامنځته کړې ده، دوی نه په بلوچستان باندې اعتماد لري ځکه چې په زور ځان ته اخیستی دي، او همدارنګه پښتونخوا چې د یو غلط سند په حساب دوی ته پیسه په میراث باندې پاتې شوي، دوی باندې دولته هغه نه دي پیسه اعتماد پرې نه لري. دې خاطر دغه مناطقه کې نه سرمایه ګذاري کوي، نه د دوی په ژوند کې یو مثبت بدلون نه ځي، نه دوی سره ښه برخورد کېږي. دوی سره همیشه یو توپیری چلن شو دی دویل منابع نغلط استفاده او طول ازی پنجابی خوری. نو پا امدی خاطر دقا وزید زکال تا خرابی گی او نو راستر بلی بلوچان و خیاری گی بتوجه که گی دن دنیا دی پیشرفت رای تکنالوژی را متصوی دی خلکو آگاهی پورتر لی نور خلکو تا قبل دی قبول نده استاسی او کرتر او سر نپورت شاوخوا کسان دی چی ورک شوی زکر چی امیشه پاکستان استخبارات ISI هر کسی فکر که چی یو شکل تأثیر گذارد او کیدهشی چی پاراتون که خطر رو سیگی یا پاکستان در ثبات لپاره اگه زنده او رو کبی بوری یا وشنی او یا بندی ساتی هر شیز رو بکبی خود نامعلومه دی تاس فکر که چی پیو نفوس که چی مثلا بلوچان دیر نفوس سلطن نلنی تقریبا شاید سر و پینزی فیصد چون نفوس در پاکستان بلوچان زکسه زمک دیر پراخه دا و نفوس دیر کم دی الته دی که تقریبا وزر نفر نامعلومه دی و دی چه مثلا که پروس دارم دا گفتن اکوالا و یا مثلا دوی اعتراضی غنی پا پرمان که درلودلی چه پا اصلا دی دوی سرنوشت معلومه سی دوسری دی معلومه سی برای جوانده دی معلومه سی و پاکستان رو تا جواب نلی و دی خاطر چون دا رقم برخورسی که خود به خود هر روزی خلکو نرزایتی زیتی که دا وزره کسان چورک دی خدا وزره کورنی لری وزره دوستان لری وزره همفکران لری نو خود به خود نارضایتی پورتزی اروپا و روز بندی لوزیعت ندوی استفاده کبی زکر چی دن چی جی بین فعال شود دن مثلا سیدیان مثلا جدا طلبی غاره ترازات زیاد شویدی پیچه مختور روان دی دارنگا اخبر تحریک انصاف کسان یا لوی برحال پارتی و اغم خلفه شو یعنی پوزی چی یا رقم ثبات دیر خرابه شو سیاسی و اقتصادی نام در موقع نصفه
مانانا
یا دیگواری چی در فعالتون نصیب که و دیگه پا خلاف بنده و داری
مانانا آخلی کروخیل سنت هم اشاره وکره پوانس تنگزی اونه مخی د راپورونو له مخې د بلوچستان په غرنیو سیمو کې د بلوچستان مختلف ډلې لکه بی ال ای او نورې وسلوالې ډلې دا د سندیش له ډلې سره یو ځای شوی وي او دوی بیا یو اعلامیه خبره کړه او په دې اعلامیه کې دوی دا خبره کوله چې په بلوچستان کې باید د پنجاب لاسونه قطع شي او همدارس د چین د سرمایه گذاری مخه ونیول شي. دغه د سندیش یو ځای کېدل له دوی سره چې وخت په پخوا کلونو کې دوی هم د آزادۍ یو ډول غورځنګ درلود د جیم سید په سلسله باندې څنګه دا په خپل په دې دلالت نه کوي چې دا قصه پس په پراخېدو ده؟
دقیقا ګورې پاکستان تاریخ ته که لنډ نظر واچو دا د استعمار محصول یو هیواد ده. د خپل تاسیس نه یعنی د 1947 کال پورې تر داننه پورې پاکستان واقعا دی یو ملت په عنوان حتی وګړي په روحي او رواني لحاظ ځان یو ملت نه ګڼي. په د مالان څخه تاسو پاکستان ته لاړ شئ نو یو څوک نه درته وایي زه پاکستانی یم، یا درته وایي زه پنجابی یم، یا وایي سنده یم، یا بلوچ یم، یا پښتون یم. نو دا خو دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې پاکستانیانو ته یو چانس دا پیدا شو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ او هغه د باعث وګرځېدي چې پاکستان د دنیا په مرسته او د افغانستان د وزن د استفاده سره یو اندازه بقا ولري. چې دغه بقا وروسته د نړۍ چې دنیا له پاکستان سره خپلې مرستې کمې کړې دي او د افغانستان بحران بلې خواته تللی ده. نو دا د باعث ګرځېدل یو په سیمه ییز لحاظ نو سیاستونه رامنځته شوي هند چې د پاکستان رقیب ګڼل کېده اوس اصلا له پاکستان سره ځان نشي مقایسه کولی په هیڅ سکتور کې. دا د باعث ګرځېدل چې پاکستان له دغسې ستونزو سره مخ شي او دغه سنحتونه هم چې لکه چې سفیر صاحب په اشاره درلودې د هغه توپیری چلند چې د پنجاب له خوا سره کیږي دا ټول د باعث ګرځي چې دا نارامي رامنځته شي. مله بل خوانه ته هم باید پام ولرو چې غرب په مجموع کې او د سیمې ځینې هیوادونه لکه هند نه غواړي چې ګوادر په یو لوی تجارتي بندر باندې بدل شي او له هغه لارې نه دا د سیم اقتصاد تر کنټرول لاندې راوړل شي. هڅه چې چینایانو مصوبه کړې او پاکستانیانو مصوبه کړې وه چې ګوادر به د آسیا په سطحه یا حتی په نړیوالو اقتصادي تجارتي بحري لارو کې یو ځانګړی ځای ولري هغه مصوبې ټولې غلطې راووتې او بلوچان د ده لپاره دا ادعا لري چې تصور کوي چې دا به هم که چېرې ګوادر جوړېږي بیا به هم د پنجابیانو په لاس کې بینصاري ډول وي او د دوی منافع به لا هم پسې تهدیدوي او د دوی معادن او زخایر بل همدې بندر له ترتل بنه چې دې پر ژوند کې تغییر راوړي صادري
سنګزه تاسو هند ته اشاره وکړه. پاکستان له 1947 کال را په دې خوا چې کله تاسیس شوه دی جوړ شوه دی د دوی هر څه سیالي له هند سره وا او تاسو ویل چې وسله سیالي وتلې دي. د روان کال د هند نظامی بودیجه 9 میلیارډ ډالر دی چې دا په پاکستان کې په تناسب ډیر زیات پیسې دي. دغه انډول چې دغه رقم خراب شوه دی آیا دا په خپل کسام تاسو اشاره ورته وکړه په څه ډول د دې سبب کیږي چې د پاکستان سیاسيون تر ډیر فشار لاندې راشي او کله سیالي ووتل عواقب یې څه وي؟
اول خو زه تاسو ته عرض وکړم چې ظاهران لکه تاسو ارقام ښیي پاکستان له دې سیالۍ وتلی ده. که چېرې پاکستان اوس هم ځان له هند سره په پوځي په اقتصادي په سیاسي په بینالمللي مناسباتو کې په اصطلاح رقیب ګڼي دا به د پاکستاني سیاستوالو لویه اشتباه وي. هغه شی چې ډېر ثابته وي د بینالمللي روابطو د علومو پر مبنا هر ستراتیژیک بدلونونه کله چې په یو سیمه کې رامنځته کېږي مثلا په سیمه کې هند اوس یو قدرت ده او د سیمه په سیاست باندې تاثیر ډېر لوی تاثیر لري. که چېرې هند د چین ګاونډی نه وای د تاثیرات به لا پسې زیات وو. اوس نو تاسو وګورئ چې دا په طبیعي ډول هند د خپلو منافعو پسې ګرځي په دې سیمه کې او زه فکر نه کوم چې پاکستانیان دومره وړتیا ولري چې د هند نفوذ د هند هغه معنوي تاثیرات د هند اقتصادي تاثیرات په سیمه کې په پام کې ونه نیسي.
مننه. د هند تر تاثیراتو پورې اغلی کړوخیل د پاکستان د پاوس په اعلامیه کې هم ډیر اتهام په کابل پورې شوی دی. د پخوا برعکس مثلا کال مخته د جنوري په میاشت کې چې په ریل کې په کوټه کې چاودنه وشو په هغه کې هم یو شمېر پوجان ورتل شي او په هغه پلا چې د پاوس کومه اعلامیه و پیغه کې هند ډیر تورن بالا او تقریبا څو کال مخکې د هند یو جاسوس هم په بلوچستان کې ونیول شو چې لا هم د پاکستان په قید کې دی. دا ځل چې ډیر اتهام کابل ته متوجه دی آیا علت هم دا دی چې د هند له سیالي دوی وتلی؟
نه ګوري دوی خو همیشه دوی خپله صحت چې تلاس وایي خو فکر کوي چې نور به هیڅ شی نه کوي. څومره چې خپله پاکستان د کشمیر په نام نه وکولو کې ماسه رول لوبولی ده شاید هند دومره جرات نه کړی چې مثلا د فرانسه له خلکو نه استفاده وکړي او په بلوچان نه ارامه کړي. اما په هر حال دنیا دومره نږدې شوې ده او داسې مثلا هر څوک چې په ډېر اسانۍ باندې لاس وهلی شي په دې کې دوی نشي کولی چې افغانستان ملامت کړي. او بل داسې مثلا د مخبر چې دا اوسنۍ خبره ده دا خو له پخوانه چې کله چې نن پاکستان جوړ شو سبا دغه مشکلات د بلوچانو له د پاکستان چین په زور ونیو دا مشکلات جوړ شو. اما دا وخت نسي چې مثلا دوی څنګه آماده سو یا په مختلفو وختونو کې مختلف ګروپونه جوړ سو او عکس العمل یې وښوده ولس ناراضه دی ځکه چې افغانستان حکومت کله په دې پوزیشن کې نه و چې مثلا پاکستان ته مشکلات جوړ کړي. اما چې دوی همیشه زیات تشویش لري چې ګویا په هند باندې افغانستان له خاورې نه مثلا استفاده به وکړي او د بلوچستان سره به هم خپل همکاریانو بسدي که مثلا د پاکستان د ټریننګونو مسله وي یا دوی لپاره مالی مرستې وي دا به ورسره هند کوي. نو دا به د افغانستان پورې زه فکر نه کوم چې کومه رابطه چې طالبان د پاکستان سره لري هغوی به دا رسک یا خطر قبول کړي چې مثلا اوس هغوی په خلاف باندې ځینې کړنې وکړي. اما دې لپاره چې پاکستان طالبان خو شاید اوس به د پاکستان اصلي څېرو په دې هیله چې پېژندلی وي ځکه چې پاکستان هر څوک چې دی په کابل کې په اصلاح حاکمه ډلې شي د پاکستان دښمن ده ځکه چې پاکستان هغه ته د دښمن په سترګه ګوري. اما کله چې یوه ډلې وي چې د کابل په خلاف جنګیږي هغه ته بیا دوی مثلا کومک کوي او د دوست په سترګه ګوري. نو هغه اصلي څېره یې چې اوس طالب ته په مخ مره په سبا چې طالب په شومه دوی ډېر خوشحاله ځکه چې دوی زیات هغه خواهشات یو هغه برآورده سوي افغانستان چې په کوم حالت کې همدغه وضعیت افغانستان لپاره دوی غوښتل. اما چې هغه مر توقعات چې دوی لازم یا ته دومره دوی هر امر نه یو منل شي شت په بغان د زبانه نو ځکه پاکستان هدي ازلی کوشش کوي چې افغانستان یو ترهګر مملکت معرفي کړي. طالبان مخه که هر څه مشکل او خوف په افغانستان ته افغانانو ته جوړ کړي. اما هیڅ کله د نور ملکونو په نام نه وله کې مثلا کوم رول نه لري نو کدی کومه دښمنی له خپل طالبان سره لري، نو هغه ما افغانستان د هیڅ کلم کوشش نه کوي چې پیسې او ترهګر مملکت معرفي کړي، بلکې همدغه پاکستانی خاوره ده چې ترهګرم ټولوي، چې ننګونه ورته ورکوي، ډله چپلم ټولوي، ځکه چې په دې کې د خپله ګټه یا هم ترهګریز عملیات کوي او سبا یې بېرته په دنیا باندې خرڅي، چې هغه بیا څنګه له باندې بیسي، ځکه چې دلته خپل هدف لري چې هم ان نارامه شي هم افغانستان نارامه شي. زه فکر کوم چې د افغانستان ملامتیا ته صرف یو د دې لپاره چې دنیا ته ملامت کې خپل ولس قانې کې چې د خپل ځنه دا پلان نه جوړي.
مننه. او په شي مخکې اشاره وکړه چې په کوټه کې په ریل سټیشن کې د جنوري په میاشت کې حمله شوې، هلته په نومبر کې تیر کال هلته چاودنه شوې وه.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
یو شمیر اوریدونکو را سره دی. ازادي په څپو کې پروګرام دی، دوی ته په مخه کړو چې د دوی نظر څه دی او د دوی پښتنې څه دی. مهرباني وکړئ تاسو را سره یست.
محترم شیبر صاحب، الله دې راوله. نوزه محمد اشرف حق دوست، کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون په کرښم. ټول اوریدونکو ته سلام، او یو سلام په کندهار ولایت کې محترم عبدالواف کاکو ته ډېر سلامونه وایم، نو را بسم خپل نظر ته ورور.
مهرباني.
مننه. موضوع خو لکه دا خور چې اشاره ورته وکړله، د افغانستان او د پاکستان پړوند باندې موضوع ده نه؟
بله.
زوام محترم شبار صاحب، زکه چې دا نړیوال چې دی پر افغانستان باندې د ډیره وخت څخه چې دا اوسنی نظام حاکم شوی دی، دوی څه ناڅه نیوکې پر کوي. دا بعضې خوندې هم چې اوس دا خورکۍ ده، د دې سره داسې یو پوښتنه هم لرم. دا وختونه زه په درسنۍ کې اورم چې اعتراض پر کوي افغانستان یو خپلواک دولت دی، اوس ډېر ښه حکومت موږ لرو، ډېر امنیت شته، هر څه برابر دي د خلکو دپاره، خو ځکه چې دغه ناامني چې اوس را روانه ده، دا قصور په پاکستان کې دی محترم شیبار صاحب، ځکه چې د افغانستان پر وخت د میوو پر وخت هم دی لارې بندې کې که چیرې دغسې یو څه ناڅه مشکلات وي، هلته ډلو ټپل هم په پاکستان کې روزل کېږي، دلته بیا دا افراد پر افغانستان ورواچوي. تر ټولو ګرام چې دی په پاکستان دی ورور، نو زما دغه یو نظر و. او د کروخیل صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده چې څنګه کېدلی شي چې دوی هر وخت پر افغانستان نیوکې کوي، په دې کې څه قصر دی؟ خو په نړیواله جم رغونه وکړي، دا پیسې کنګل کړي، دغه دې رایله کې دا رغونه ولې نه پر کوي؟ بس نور خدای
په نو دا شغونه خو هر وخت افغانان کوي کنه. تاسو به چیرې باسونه نوی اوریدلی؟ اغلی کړو خیل دی اسدی رډو په پروګرامونو کې خو دغه خبري هم کوي چې د افغانستان د اوسم د اقتصاد اوس نه په څو نه مخکم خو دوی بخپل جواب یا تاسو درک بل اوریدونکو ته مخه کو. ازادي په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ را سره یاست.
شبر صاحب محترم، سلامونه تاسو ته ازادي ادي ټول محترم اوردم توان پدې کې چلو جوړ به.
وعلیکم السلام، مهرباني.
قربان سم یو سلام تاسو ته مونږ توان ما واکان لکه موږ اشرف ته کوم نظر شریک کړ. شبر صاحب محترم، د تپان باندې څنګه کوم څه نه دی، نه دای شته نه د چې پی کا څنګه دا پاکستان چې کومې دایې پی د مشر خپل ټکو غندو څه کله د افغانستان څخه د محترم شبر صاحب نه تنظیمي ریچال د پاکستاني ځان په نشه کې موږ د پاکستان پر حکومت باندې دا غوښته چې دا ټول لسنه مستر پر موږ پر حکومت موږ مر باندې ټول افغانستان پر حکومت موږ دا د اړیکې دې خرابې مترن شبر صاحب. پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې پاکستان په تور نه نیوال ته معرفي کړي، کله دونه غشتلې دي پاکستان مترن شبر صاحب د هندستان سره خپل نور معلوم چې پرمغه د تور نه ونه دي سم نه مایک شمیر ځنه لاندې کړی دی، موږ خپل حکومت سم غوښتنه چې مثال د خبرې کلک جواب ورکړي چې بلوان به خبرونه کې شبر صاحب دا اړیکې سره علاقه نه دي.
مننه مننه. خیر یوسې بل اوریدونکو کتاب مخه کو، مهرباني وکړئ اساسې په سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بس تاسو سلامونه زادي رادیو ټول کارکون کو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه به په دغه بلوچستان باندې نظر دار کوم چې بار صاحب دغه د بلوچستان شوارنه کې د پاکستان د بلوچستان پاک نه کې کړه ده، هغه مشران یې سي بنديانې ورکیې نو چې دغه ورال نه کې نور بالاتم پاکستان نورم خلاتې او د پاکستان موږ خاتم نه کې نه کې تورونه لګې د افغانستان خاتم نو دې په دواړو ځای یو کې د دې حالات خرابې زو راځل بل شریعت روان دي.
مننه مننه چې خبرونه کوم برخه واخسته. اغه لیکړو خیل لمړی تاسو یو څه وضاحت ورکړئ چې هغه اوریدونکو انتقاد درلود سنس.
خب غوړ دی ورور ته وایم چې ما لپاره افغانستان ګران ده او افغانستان ولس راته مهمه ده، ځکه چې موږ په دا 50 کلن تاریخ کې پیسې کړو چې پاکستان کلم د موږ دوست نه و، که هغه د موږ لپاره جهاد د شوروي په وخت باندې همکاري کول او بیا د امریکایانو او د ناټو ممالک په خاطر، ځکه چې باید موږ په دې باندې پوه شو چې هغه اشتباهات چې موږ په دې جهاد په نوم کړي باید هغه باندې باید اعتراف وکړو، خپل وطن موږ خپله وران کړی د دوی په لمسون باندې غلط خبرې او غلط تعبیر او تفاصیل موږ ته وړاندې کړي دي. د همدې خاطره باید اوسني حاکمان متوجه شي چې په افغانستان کې ښځه انسان ده او د برابر حقونو خاوند ده، حق ته اسلام ورکړی او که دا له خپله حق ته محرومیږي وروره لطف وکړه د خپل لورکۍ څنګ ته دې ودرېږه د هغې له حقونه حمایت وکړه. زه چا سره شخصي دښمني نه لرم، که هغه جمهوریت یم چې نیمګړتیا لري باید په انتقاد وشي، او که اوسني طالبانو حاکمیت وي او دا همیشه انتقاد اصلاح دپاره وي، که دوی چې بیا اصلاح کېږي نه باید پاکستان اصلي څېره وګوري. پاکستان هغه یو خبیث ملک ده چې د پنجاب په کنټرول کې ده او همیشه د افغانانو نه غلط استفاده کړې او د غلط جهاد په نوم افغانستان همیشه تکه تکه کړی، او اوس هم کوشش کوي مغه طالبان چې پرون پورې دوی دوستانو او نه حمایت یې کوو نن د هغوی په خلاف باندې غواړي دنیا کې آواز پورته کړي چې افغانستان یو ترهګریز ملک دی او دنیا نامنه کړې او دنیا ته خطر متوجه ده. موږ هر چېرته وایو چې دا پاکستان دی چې ترهګر توبیه مې ترهګر جوړوي او بیا سبا یې د ترهګر په نوم باندې د دنیا نه پیسې اخلي، ځکه چې هغه د هغوی لپاره ډالري قرارداد به ماده بلوچانو سره باید موږ خپل همدردي ولرو، ځکه چې بلوچ که نن دا رقم حمله کوي په نوم د تورسیا دی که خدا د پاکستان د فوج د تورسوای کې دوی ورته حق ورکړی وای، که دوی د حقوقونو ته درناوی کړی وای، که دوی ژوندي نه ورکولی، که دوی اقتصادي پیاوړی کړی وای، د دوی منابع د غلطه ګټه نه واخیستی، نن به هغه بیچاره ولې مجبورې کېدل چې هم ځان ووژني هم د بل چا په وژنه باندې لاس پورته کړي. نو دې خاطره افغانستان د دې ترهګریزو عملیاتو هیڅ ډول مسؤلیت نه لري، بلکې دا خپل د پاکستان فوج او استخبارات چې بلوچان مظلوم ولس په دې عملیات آماده کړی دا خپل ځان ته دیږي، خو دې لپاره چې سبا لپاره بلوچستان آزاد شي او خپل استقلالیت ولري او خپل منابع په خپل کنټرول کې ولري.
مننه. پوان سنکسی زینی داس استدلال کوي چې غرب، البته تاسو دا موضوع یاد کړه چې غرب په پاکستان کې خصوصا په گوادر او بلوچستان کې د چین له سرمایه گذاری سره مخالفت کوي او له دې سره مخالف دی، په ورته وخت کې بلوچان همدغه آواز اوچتوي، دوی وایي چې چینایان د دلته نه راځي او دلته د سرمایه گذاری نه کوي. لیکن له دې له سیاسي لحاظه په پنجاب کې چې کوم خلک دي هغوی له دې استفاده کوي، او یا دا یو وسیله ده د دوی لپاره چې نورو پاکستانیانو ته ووایي چې ګوري په پاکستان کې چې څوک کار کوي د هغوی مخالفت بلوچان کوي. آیا بلوچان به وتوانی شي چې د دغسې یوې سترې پروژې مخه ونیسي چې هغه هم د چین غوندې یو اقتصادي قدرت مخته وړي؟
ګوري زه به ډېر مشکلې چې دا قضاوت وکړم پیسې پیسې چې دا مخه به ونیسي که نه، خو اوس یې حداقل که مطلقه مخه نه ده نیولې. تا شاهدان یې چې څو وارې د چینایي متخصصین په همدې سیمه کې اختطاف شوي دي، وژل شوي دي، د هغوی د فعالیت مخه نیول شوې ده، او همدارنګه په پښتونخوا کې هم تاسو وینئ، په کراچۍ کې هم دا حالات وینئ چې دا د ده معنا ده چې د چین د سرمایه ګذارۍ دپاره پانګه اچونې دپاره دلته موانع وجود لري. د مال نظر دا په ده پورې ارتباط لري چې چین به دا ارزیابي کوي چې پاکستان څومره ثبات لري. که پاکستان ثبات ونه لري طبیعي ده چې چینایان به البته توقف مسله به نه مطرح کوي، که په خپله سرمایه ګذاري کې به قرار ګامونه کړي. په اوږده مدت کې به ولیدل شي چې څه نتایج لري، اما په فعلي شرایطو
کې دی اوس لپاره خو راپورونه دادی چې د سپیک او یا د چین د کمربند لارې پروژه په پاکستان کې درېدلې ده، ځکه دوی چې
کنه د ممکن موقت درېدلې وي، ممکن مطلق دا پلان نه ویل منځه تللی یا له منځه نه ځي. اما د ما ارزم دا او د خبرو دوام دی هم دا ده چې حداقل اوس هغه هیلي چې چین د گوادر یا د یو لارې او کمربند په تجارتي پروژې باندې درلوده هغه حداقل اوس یا د توقف په حالت کې دي یا ډېر آهسته روان دي. دا د معنا لري چې چینایان د پاکستان په چارواکو باندې دا اعتماد نه لري، د پاکستان په امنیت باندې دا اعتماد نه لري چې هغه وکړي چې خپلې دا پروژې پکې پلي کړي. او پاکستان په اوازیتو په خپل مات اقتصاد باندې هم دا مرتیا نه لري دا پروژه خپل پدیک بلان ز فکر کوم چې دا پروژه د فیلند لپاره د ناکامۍ لور ته روان دي اما مطلق ناکامۍ زه حکم نشم کولی زمان به ثابت کړي دا مطلق ناکامۍ دی پاکستان درته ثبات پیدا کوي
استاد سنګ زه دلته د دې له خطر چې چین له پاکستان سره دوستی لري او د دوستی ولاته هم هغه جغرافیایي سیالي د سي له هند سره اختلافات لري نو د دشمن دوست د دوی دوست دی آیا چین به د دې باوجود د دې تزرل شکی سي دغه پروژه مخته یوسي کچرته همدا رقم له تهدیدونو سره مخامخ وي ځکه چې دا تهدیدونه په ورته وخت کې د سیم نه دي چې ډیر ستر دي تر دغه شی به پوري
پاست ارزو کوم چې چینایان ورسته د دوهم نړیوال جګړې نه یا حتی د اول نړیوال جګړې نه ورسته په خپل بین المللي مناسبات کې ډیر محاسب خلک دي ډیر زیات دقیق محاسبه کوي هدا تاسو ګورئ چې یو د ویکي د ټول بین المللي مناسبات لپاره خپل دروازې تړلې وي اوس راځو د تر چینایان ډیر په محاسبه باندې فکر کوم چې دا مسائل چې دی یو د بل خو نه تاسو ویني چې چین اقتصاد یا د چین تجارت تقریبا ټول دنیا ته غځېدلې ممکن یو څنډه تک څه پرابلم ایجاد شي لغه سره به احتیاط وکړي په ستراتیژیک لحاظ لکه ستاسو ورته اشاره درلوده چین او پاکستان سره ستراتیژیک دوستانی د لپاره چې دواړو سره د دواړو د هند سره سرحدي اختلافات تاسو په تعبیر جغرافیایي اختلافات لري بران زه فکر نه کوم چې چینایان به دا پروژه هڅه چې سرعت تصور کوو مخته بوځي اما په هر صورت مطلق ډول به یو ندري یا حد اقل په پرنسپ کې د پاکستانانو یا دنیا ته وخی چې موږ د پروژه ته دوام ورکو اما که چېرې د پاکستان وضعیت لکه چې دا تیر څو ورځې کې شاهد یو یا مثلا په دې څو کلو کې په دې دوه درې ورځو کلو کې شاهدان یو هم په خیبر پښتونخوا کې هم په بلوچستان کې هم په سند کې دا وضعیت ته پام وکړو د پاکستان په اصطلاح فاسد حکومت داري ته پام لرلو کې د فکر نه کوم چې نن په سرعت باندې په دوه پروژو باندې سرمایه گذاری زیاته کې یاد سرعت
په همدې برخه کې هغه کړو خیل که ستاسو نظر واخلم د پاکستان سیاسي بې ثباتي هم ستاسو په باور چین د لدې پروژې شاته کولای شي
سیاسي بې ثباتي هم دا رنګ کې پاکستان نه توانیږي چې امنیت وساتي د وی د خپل چینایان خپلواکیتوب ته ډیر مهمه ده ځکه چې په دې اندازه سرمایه گذاری او هغه کمیشه له داسې څنګه سره مخامخ کیږي او بس دا دغه یلا چې د خپل د چین پروژې برخه ده نو چې کله بلوچستان په دې وضعیت باندې نو بیا څنګه کولی شي چې دوام ورکړي زه فکر کوم چې چین به فعلا دا پروژه باید سنترول شي زه فکر شاید تر یو بریا ته پورې همداسې پاتې کړي چېرې وضعیت کې بدلون رانشي ځکه چې پاکستان خواته اعظمي کوشش وکړي چې په افغانستان باندې مرغه وواړې یو حیات یې ولېږل او همدې خاطرې چې انسان ته برات وکړي چې ګویه موږ نه بلکې د افغانستان دا کار کوي اما زه مطمئن یم چې طالبان هم خپل وضاحت ورته ورکړی او چې به دې ته متوجه شي خپله د پاکستان کوم هغه غلط پالیسیانې سي دې پایله باندې دی نشي کولی په څه من کې د چین پیشرفت د غربي نړۍ ته بې تفاوته نه ده او امریکا په هر قیمت باندې دې مخه باندې سي نو زه فکر کوم چې شاید اول د چین محاسبه به دومره عمیقه نه او فکر به کوم چې دوی به کولی شي په ډېر اسانۍ باندې دا پروژه مخته بوځي اما کېدی شي ورځ په ورځ باندې هغه چلنجونه چې ورته یا امنیتي ستونزې یا ننګونې چې ورته مخته کېږي په دې به پوهېدلی وي چې په ډېر اسانۍ باندې دوی نشي کولی چې دا پروژه مخته
اخلي کړو خیل چین اوس چې ورته ګورو همدغه د ګوادر پروژې ته چین وروسته تر دې په دې باندې لاس پورې کړو چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه محارب ځواکونه په وتلو یعنی د غوی محاسبه په هغه وخت کې ساس په باور همداول چې دغه خواوی وسی نو پاکستان خوندې دی او غربیان هم دلته په سیمه کې نشته لدی باید استفاده وکاو کنه هغه د هند او د پاکستان د سیالي مسله ده
نه خو چین همیشه یو اقتصادي فرصتونه نه پوره پوره استفاده کوي او هغه هیڅ وخت تاسو د خو جنجالو کې مثلا ځان نه کړی ویډیو ګل پرم دا مهمه ده چې څنګه د پیسې هغه اقتصادي حجمونی ولري په دنیا کې او کې بدلاس شي نو په مطمئنه چې یو به فکر کاوه چې مثلا هغه کومه تشه چې رامنځته شي دوی بدل کړي او په دې کې به دوی وکړي چې مثلا وضعیت په کنټرول کې اما اوس خو د نیابتي جګړو پیسې هغه رهبري چې همدا رقم ګروپونه مخته بیایي نو د هغوی کنټرول کول یا مهار کول ډېر مشکله موضوع ده.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
پوان سنگزی د پاکستان یو منلی سیاستوال یعنی سیاستوال نه تحلیلګر سیاسي تحلیلګر مشاهد حسین دی هغه تقریبا یو دوه میاشتې مخته په مرکه کې وویل چې زه چین ته تللی یم د یوه هیئت په مشرۍ همدغه د سپیک په ارتباط او هلته د چین د خارجه وزارت له لورې ماته وویل شول چې دا ډیر د شرم ځای دی چې په پاکستان کې امنیت نشته تر تاسې هغه حکومت چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کابل کې واکمن دی هغوی له امنیت ټینګ کړی دی. له سیاسي پلوه دغسې یوه خبره تاسو څنګه تعبیروي او څنګه تفسیروي؟
ډیلن تعبیر څه درته کوم هغه معنا دار چې پاکستانیان تهدیدوي چې کچېرې تاسو په ستراتیژیک لحاظ زموږ سره خپل ځان برابر نه کړئ او دا مشکلات حل نه کړئ موږ د تاسو بدیل یا ځای ناستې لرو چې هغه کابل ده. یعنی دا په ډېر وضاحت دا 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 خبر رسوي او تاسو وینئ چې په تېر مخکې دوه ورځو کې په امنیت شورا کې د چین استازي په وضاحت سره د طالبان د حکومت نه دفاع کوله. هغه د دمانه لري چې چین په مجبوریت سره هم باید د ځان سره محاسبه ولري چې کچېرې پاکستان لاسته وځي یا پاکستان زیات بې ثباته کېږي د مرکزي آسیا همدارنګه د جنوبي آسیا د کنټرول دپاره یا د څارنې دپاره ضرورت لري یو بدیل ملک ته چې هغه ممکن افغانستان وي او افغانستان کولی شي چې بدیل شي هغه عقل کوم مطلق لکه پاکستان د جغرافي موقعیت لحاظه یا په د جغرافي په پراخوال لحاظه برابرۍ ونه کړي پاکستان سره امګ مجبوریت لحاظه وکړي چې نه اورس کزره تر تمر کسي ځان له هم نږدې کی او له کابل سره خپل ستراتیژیک هلي کې
په لاهم امریکایي او مطلق ډول ستراتیژیک دوست باندې وړمي. په ځان سره د دې له خاطر چې سیاسي شرایط کله ناکله د زینو هیوادونو په ګټه تمامي شي تاسو طالبانو ته څو وړاندې لرئ څو باید وکړي چې له دې فرصت استفاده وکړي؟
د مال نظر په طالبان ته په اول قدم کې باور ورته خپلو مرکو کې ویل تاسو ته د شي برڅت طالبان باید ته متوجه شي چې دوی اواز د افغانان د افغانستان مالکان نه دي. د افغانستان یو لوی مرکز ده. په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف پرګنۍ ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف مذاهب ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف فکرونه وجود لري، مختلف سیاسي حرکتونه وجود لري. دوی که وړي چې په افغانستان کې استقرار پیدا کړي، د لارسي په بینالمللي مناسباتو کې دا یو اصل هم ده چې یو دولت ترګو په داخل کې ځان ته مشروعیت و نخلي په نړیوالو مناسباتو کې په هیڅ وجه مشروعیت نه شي اخیستل کېدای. یاره مشهوره مقوله ده چې وایي چې خارجي سیاست د داخلي سیاست ادامه ده. د مال نظر طالبان باید په اول کې افغانستان کې خپل مشکل حل کړي. دوی د ثبات لپاره هیڅ ګارنټي نه لري. هغه په دې لپاره چې یو ایدولوژیک ډله د خپل تفکر او برداشت پر مبنا د افغانستان د ټول ولس په تیره بیا د ښځو د حقوقو د نورو پرګنو د حقوقو نه انکار کړي. دا د افغانستان د ثبات لپاره او د دوی د استقرار لپاره یو لوی چیلنج ده، لوی ننګونه ده. اما که چېرې طالبان وغواړي چې بینالمللي مناسباتو کې داخل شي ورته لازمه ده چې د سیمې له هیوادونو سره خپل اړیکې نږدې کړي. واقعا هغه ګروپونه چې نور هیوادونه همسایه هیوادونه د چین په شمول چې نور تاسو باندې بحث دروي د شرقي ترکستان او تروریستي ګروپونه چې ویلکیږي لایم عناصر په افغانستان کې شته د هغوی نه تشویش لري. دوی باید د نویمو کالو او د زرم کالو تجربه ولري چې د بهرنیو ساتل ډېر ګران تمامېږي. بهرنیو ګروپونو تروریستان دوی باید د افغانستان ملي منافع پام کې ونیسي. د ملي منافع پر مبنا باید سیاست وکړي. له هر سیاسي فرصت نه باید په هوښیارۍ استفاده وکړي. لکه چې تاسو مخکې یو مقوله وکاروله چې د دښمن دوست پر هغه مبنا باید سیاست تیار کړي او په بینالمللي مناسباتو کې باید توازن وساتي. د شرط چې دوی نړیوال معیارونه هم په سیاست کې په نظر کې ولري، هغه ته خو دا چې د افغانستان مخکنیو دولتونو کړي دي چې هېڅ یو د هغوی د افغانستان د ګلګټو ضد نه دي، یا د افغانستان د دیني او ملي او تاریخي ارزښتونو په ضد نه دي، ته درناوی وکړي او تر ممکن حده پورې د هغوی د تطبیق لپاره عمل وکړي، تر څو یو وردي بینالمللي مناسباتو داخل شي. که بینالمللي مناسبات دولت په توګه داخل نه شي، د دوی هڅې زه فکر نه کوم چې پایلې ولري. دا به د یو ډلې په توګه هر هیواد هر پلازمینه هر نړیوال اتحادیه استعمال کړي په موقتي ډول، په تاکتیکي ډول، نو هیڅ کله به څوک ورته په ستراتیژیک لحاظ مناسبات کول برخه نه شي.
مننه پوهان ستانکزی. اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ، څه وړاندیز لرئ چې طالبان باید څه وکړي چې له دغه فرصته استفاده وکړي چې د چین توجه ځان ته جلب کړي او همدارس د نړیوالو، ځکه د پاکستان په وضعیت خبرې کوو. تاسو په خپلو خبرو کې د خبرونې په پیل کې دې ته اشاره وکړه چې پاکستان هر وخت د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده او بې ثباتۍ ته لمن وهلې ده، خو چې پاکستان په خپله په ګډوډ حالت کې ده، افغانستان د ثبات خواته روان دی او ثبات خواته ځي، طالبانو ته وړاندیز څه دی؟
یو خبره غنه بخښه غواړم چې وکم شي په سبب. اول چې چین هم درنګ افغانستان هم او مختلفه ممالک د پاکستان د قوت او د ثبات او استحکام او د دفاع قدرت نه یو غلطه محاسبه یې کړې او برداشت کړې، ځکه چې فکر کوم چې دوی هر څه کولای شي. او همدارنګ هغه لوبه چې پاکستان چې غوښته چې هم امریکا خوشحاله وسط او دلال ولې، او همدارنګ د چین سرمایه گذاریان نه وشه ده یا مرحله ته رسیږي، او په څنګ کې دوی خپل توقیری چلند د نورو صوبو سره چې هغه بلوچان دي، که هغه مثلا پښتانه دي او په یوه کچه پورې سینجیانو سره، نو بالاخره د هر شی یو وخت ضرورت لري چې بالاخره به انفجار وکړي، او دغه انفجار شوی دی چې اوس به دوی ورو پر ورو نورم له کنټرول نه وځي. مثلا اوس راځو د افغانستان چې افغانستان باید څه وکړي. څنګه چې محترم استاد ویل، ټوله نه مهمه همدا ده چې طالبان د خپل ولس سره پخلا شي، د ولس غوښتنه ته غوږ ونیسي، ښځه او نر مختلف اقوام ټول تر څو پورې د وطن جوړ شي او افغانستان له انزوا نه وځي. بله خبر هم داده چې موږ باید دې ته متوجه شو، یعنی مطلب دا ده چې طالبان واکمنان او همدارنګ افغانان چې افغانستان په ډېر یو ښه وضعیت کې نه دی، د افغانستان لپاره دغه تعادل یا دغه معامله ساتل ډېره مهمه ده، ځکه چې که وغواړي که ونه غواړي، امریکا په هیڅ صورت کې که په پاکستان کې هغومره منظمه فوج هم چې لري د چین د پرمختګ مخه نیسي، دا په ډېره اسانۍ په افغانستان کې هم نیولی شي. او پاکستان هم آرامه نه پاتې کېږي چې مثلا ځکه چې دغوی خو همدغه فیصله غد عمق ستراتیژیک چې افغانستان باید یا بې ثبات مملکت یا په مذهبي افراطیت باندې سنبال وساتي، نو هغوی به په هر قیمت نو داعش سره به همکاریان نه کوي، یا نور افراطي ډلو سره چې دا څنګه په افغانستان کې لاره پیدا کړي او د افغانستان بې ثباته وساتي. یعنې موږ یا په مجموع کې افغانستان په ښه وضعیت کې نه دی، خدا مبارزه لدغه وضعیت سره یا د وضعیت مهارولو سره یا دغه ټول تعادل ساتل هغه وخت کېږي چې یو حاکمه ډله د ولس حمایت ولري، تر څو پورې چې که ولس طالبانو سره همکار نه شي، دا په یاد سره چې همدغه ولس په همدغه افراطي ډلو سره ځای کېږي او نامنی به ته به نه لمن وهي، نو بهتره په همدغه چې له همدغه فرصت اوس کې چې ډېره ناوخته شوې وایي ډېره درست ده، همدا اوس هم طالبان او حاکمیت د ولس سره پخلا شي او یو رای حل د فعلي وضعیت لپاره پیدا کړي، خپل داخلي مشروعیت حمایت مردمی پیدا کړي، خود په خود له انزوا نه وځي، بین المللي حمایت یې زیاتېږي او سرمایه ګذاریان به مشروع کېږي، افغانستان به له دغه انزوا نه وځي او وضعیت به بهتره کېږي. او دا تعادل د امریکا او د چین او د روس د ایران دا ټول په یوه وړه کې جغرافیه کې او هغه هم دومره ټوټه ټوټه او ځپل شوي، دا ډېر سخت کار ده. مګر دا چې ولس ونه درېږي، طالبان یې په یوازې ځان باندې نه شي کولای، او طالبان باید همدا اوس هم که متوجه شي دا به ډېره ښه خبره وي.
او د دغه پخلاینې له خاطره تقریبا په دې یوه هفته کې یوه ډېره لویه پرېکړه کولی شي، هغه دا ده چې د نجونو مکتبونه تر نوروز مخکې پرانیسي. استاد ستانکزی، کبیرته د پاکستان د وضعیت ته وګورو چې په کومه خوا باندې روان دی او څه به وشي، که په عمومي شکل باندې د تاسو د سیاسي حالاتو ته وګوري او پیشګویي وکړي، پاکستان په څه حالت کې دی؟ په 2013 کال کې به په څه وضعیت کې وي؟ څه پیشګویي کولی شي؟
ډېر مشکله خبر وي، اما زه فکر کوم چې اول خو زه یوه خبره کوم چې د سیمې هر هیواد چې بې ثباته کېږي
او د ګاونډي هیوادونه په طبیعي ډول متاسفانه اثرات په موږ باندې کم زیات راځي. دلته باید پام وساتو چې د نورو په مرګ باید خپله دلته اتڼ ونه کړو. اما یو شی باید ووایو چې طبیعي ده، لکه چې سفیر صاحب محکمې ته اشاره درلوده چې پاکستان هغه شیان چې کرلي اوس خپله ریبي. دته په پام سره باید یو ټکی ته پام وکړو چې پاکستان په موجودیه وضعیت کې وي. تاسو ګورئ چې پاکستان په بین المللي مناسبات کې هغه خپل پخوانی اعتبار نه لري، په سیمه ییزه کچه هغه خپل اعتبار نه لري، په اقتصادي لحاظ لو انفلیشن کې واقع ده او په قرضونو کې ډوب ده. دنیا لوی نړیوال اقتصادي او مالی بنسټونه پاکستان باندې به اعتبار دي کومک نسو سره کولی. ډېر لاند مثال داده چې حتی دوی هغه ملي هوایی خط ته پروازونه محدود دي او نور دنیا د هوایی میدانونو نه قرضدار یو هیواد ده. دا یو ډېر وړکی مثال ده. زه فکر کوم چې که پاکستان په همدې وضعیت کې دوام وکړي د پاکستان تجزیه له احتماله لري نه ده. یو دوم احتمال داده چې ممکن په پاکستان کې یو داخلي جنگ شروع شي چې د مخارول به هم مشکل وي. و ما زبکل کوم چې کچېره د سیوسی چې د خدای دی کچې د سیونه شي دا نو بیا په سیمه کې نور هیوادو ته هم غزیدلی شي او موږ ته هم غزیدلی شي. پاکستان کچېره د دوام کې تجزیه او د داخلي جنگ احتمال پکې زتر تاسو پر وایې تر 2010 پورې وینم.
پونس سنګزه په پاکستان کې د نن ورځې سیاستوال دا وایي چې د دې لپاره پاکستان اټومي وسلې لري او دا وړوکی سرګلولې ډیره زیاتې لري. نو نړیوال شاید دې ته زړه شدي کې چې په پاکستان کې داخلي جګړې ډېرې پراخې شي او یا پاکستان تجزیه شي. له دې نظر سره تاسو
صحیح چې دا تشویش وجود لري د کې شک نشته. کله چې اداره فاسدېږي مشکل د تجزیه خواته مختلف لارې ممکن ورته ولټوم شي. اگر دا چې امکان د وجود لري چې دغه ډول تسلیحات له دوی نه په یو شکل نه او شکل د پیسو په مقابل کې پرتو واخلي یا غیر فعال شي. بل خوانه تاسو اوس په انګلی مناسبات ته ګوري، په خصوص کله چې ترامپ په امریکا کې راځي چې نور نو هغه معیارونه چې نورو ته پاملرنه یاد په انګلی حقوق هغه اصل چې وایي چې نړیوال همکاري سره تسانت کول یا تسانت د نورو هیوادونو سره کول دغه روسیه کرا کرا د متحدو په حال کې ده. او متاسفانه هغه نړیوال سازمانونه چې په دې ارتباط کار کوي هغه سازمانونه هم هر ورځ خپل اوتوریته او حیثیت حتی د ملګرو ملتونو په شمول کرا کرا لاس ورکوي. په دغه یو حالت کې زه فکر کوم چې نړیوال به هم څه ونشي کړی. دا چې دا سرګلولې د چا په ځمې استعمالېږي د چا لاس ته ولېږي دا به یو خطر وي او دا خطر ډېر زیاده په پاکستان کې چې که داسې یو حالت راشي دنیا هم ترې تشویش لري. امکان لري دا هغه تروریستي ګروپونه ته چې دا اوس ټوله دنیا تهدیدوي که د هغوی لاسته ورغی به دنیا کې نوي نور پرابلمونه هم رامنځته کړي.
اغلی کړوخیل تاسو څنګه د پاکستان د اټومي وسلو په برخه کې تاسو هم تقریبا ورته اندیښنه لري او کنه چاره به وشي؟
کاملا نو خو ځکه چې دنیا هم ډېر منتظره ده چې د پاکستان وضعیت کومه خواته روان دی. که وضعیت خرابي خواته ولاړ شي دنیا خو د کار څخه دوی مثلا د دروغ سناریو جوړې کړي خو هغوی خو پیکې سستي مشکل چیرته ده. نو کېدای شي چې دوی خپل هغه اټومي اصلا د لاسه ورکړي او په بطری حالت اولان شي. نو دا مربوط ده چې د پاکستان فوج له کوم تدبیر نه کار اخلي که په اوسني وضعیت باندې پاتې شي او د خپل پالیسۍ ته دوام ورکړي او بجای دې چې خپل ستونزې حل کړي او خپل خلکو سره یا هغه څوک چې دوی په کنټرول کې دي په زور یې نیولې دي هغوی سره خپل اړیکې جوړې نه کړي او هغوی ته ځینې امتیازات قایل نه شي وضعیت کې نرمش را نه ولي دا به مطمئنه دا وضعیت به ما لا به د انفجار خواته ځي او د ملک په ټوټه کېږي. نو مانده دو طرفه قیمت ورکول کېږي به پښتانه قیمت ورکوي به بلوچان تر څو پورې هغوی خپله یو هغه خودمختاري ته ورسېږي. اما که چیرې مثلا نوماندار اټومي اصلاح هم د لاسه ځي او هر څه به د لاسه ووځي وضعیت به ډېر خرابېږي. او که چیرې دوی خپل په پالیسۍ کې بدلون راوړي کېدای شي مملکت اف سي او یوه لاره پیدا شي چې منطقه کې ثبات راشي او دوی یو نوی پاکستان لاسته راوړي.
مننه. د خبرونه په پیل کې مو د پاکستان او د طالبانو اعلامیو ته اشاره وکړه. پونستانګزای په نړیوال دریس کې کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جو خبره کوي او یا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان جو خبره کوي، طبي خبره ده چې د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن دغه دوه اعلامیه څه ارزښت لري په نړیواله سطح باندې؟
زه فکر کوم چې اول براس پاکستان باندې، پاکستان معمولا په عنعنوي ډول هر کله چې یو داخلي ستونزه سره مواجه کیږي دوه هیوادونه ټارګټوي او د سه اعلامیه ورکوي. په هر حالت کې حتی تاسو ګورئ چې ما سره د سه اسناد وجود لري چې پاکستان په هغه وخت کې چې د استاد رباني حکومت یوازې په دوه دریو ناحیو کې هم حاکم و، کله به چې پاکستان کې واقع وسو بیا به د کابل ملامت و. نو اوس دا ډېر طبیعي ده چې پاکستان ته بېخي دا په یو رسم تبدیل شوی. زه فکر کوم چې بستېره پر دې چې نړیوال به دا ډېر زیات ونه مني. خپل حتی پاکستانی وګړي هم له دې سره محتاط شوي دي چې دا به واوري چې پاکستان تل تر تله یا کابل ملامت یا ډیلی امفال کې چې ډېرې ستونزې به یې خپلې وي. راغلي طالبان د مسلې په ارتباط طبیعي ده چې هغه ته به هم ډېر زیات ارزښت نه ورکول کېږي او دا معمول ده په ډیپلوماسۍ چې کله یو هیواد په بل هیواد تور لګوي هغه ته باید یو عکس العمل په هم سطح او مشابه ډول ورکړل شي. مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نه تاغ به خبرې کوي، په کابل کې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت نه تاغ عکس العمل ښیي. یعنې دواړه نړیوالې ټولنې ته ډېر زیات دلچسپ نه وي.
ډیر مننه پونستانګزای او اغلی کړوخی له تاسو څخه منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. دغه اوریدونکو هم مننه کوم چې په پروګرام کې د ټلیفون لاري ګډون وکړ. یو شمېر اوریدونکو انتظار پاتې شو، له هغوی بخښنه غواړم. نور دا بحث را غونډوم. زه احمد چیبر هم له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
الما کئ تو براکی مانا او بنم الما کئ تو براکی مانا روتم سرم یخ تخپل یار پزنگانا روتم سرم یخ تخپل یار پزنگانا او بنم الما کئ تو براکی مانا او بنم الما کئ تو براکی مانا خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی پانس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکال وی خبر د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا ستائی دونو منا د افغان د پختانا او بنم علما کئ څوک را کی مانا علما کئ څوک را کی مانا او بوینم نجیب ویل منصور سر ګویا وی شاو خوا ودا ډدا څلور کنج دنیا خان دیدار کی غارد ملاوی تو ینندار وی د کابل کو آریانا تو ینندار وی د کابل کو آریانا او بنم علما کئ څوکرا کی مانا او بنم علما کئ څوکرا کی مانا جرگوی پدوی باچا خان وی دنرو پر راجما ټول ملي قهرمانان وی شیر شاہ وی احمد شاہ وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی مرز علی خان وی ټول درانو خولی مشران وی حاجی مرز علی خان وی ټول درانو خولی مشران وی وای مرګ شدید غلام تر ژوندانا وای مرګ شدید